د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو انسانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ تیرونی په ټوله نړۍ کې ولمنځل شوه. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 40% افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې 2 لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دا رنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو ځلې بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ. په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بېلابېلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنگونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته او کارمندانو ته او له هر څنه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، اغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډېر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو. زما په رابطه هم خدای دې وکړه، هغه څه چې تاسو وویل نه ما کړي وي یا یې وکړی شمه، نو ډېر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ 2 کاله مخکې، و په څه
جگڑا روانا ہوا جگڑ لمڑی کرزامی سر تیری پتو گا باندھے آتا وظیفہ اجرا کولا. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ 15مه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد، او د هماغه اول انفجار سره دا دمکه وشوله. نو د ما دغه ښۍ پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او لغین مهمه مخ او سترګې مې شدید اغشولې ده، یعنی متاثر شولې. بیا هغه اوس تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه د کابل په 323 روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شارتي روغتون کې 8 میاشتې شاوخوا، او 3 میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو لږه نه راوروسته به لکه ستاسو له یادونه وکول دغه فرهنګي بلکې سمې روسیایي حالت ښه شو. د کاغذ روخان په مرسته بلاخره به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو له غاله سره سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کس یم. او واقعا جنگ، هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دری شی ده فارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما پخپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزې مې ویلي دي. نو دې کله انشاءالله نو څه به کفایت کوي او که دا وایي نو نور معلومات.
یوازې غوښتل چې پوښتنه وکړم، لنډ کړه ته ووایاست چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال و دا پیښه چې وشوه؟
د 1918 کال د تراتان یا چنګاخ 15 وه، او دا سیمه پنشیر پکې، پنشیر کې به د پنشیر دا د خانز د فکر کوم منطقه ده، خو دغه د پنشیر په دره کې و. دلته یو ډول عملیات و، هغه وخت نظامي عملیات و، او دغسه د حادثه وشوله 1918 کال. دا د اوس 23 کال کې موږ روان یاست.
1940 کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي؟
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم ته اصلا، او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تحسن لوستی وي کتاب. نو دغه تیاری دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک استاد ده، ما مثلا معتاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، غوره حد لري، منتها هغه عقلي کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شعري هغه سره یو تان نه لرم یا یو علاقمندي لرم، او له مینې سره د ما له هماغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، له هغه مینې سره، د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره زما ډېره مینه وه. او مینه خو زیاتره هغه م کېږي دا په سترګو باندې م هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت و د دغه فبروري کې د 1906 د 1900 د 2006 اویا کاله پوره کوم. نو عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات، خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه سترګې اخیستل شوې دي، موږ مقاومت وکړو. بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي، ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه، یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه مېرمن، او همداسې خلک، د خلکو مینه. او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کېږي یا اسانه کېږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ، یو کس عموما له سړي سره وي کله چې یو څوک معلولیت لري، چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي. دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ته اشاره وکړله. هماغه د پایل د معلولیت نه له برځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې. نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیته لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه بعضې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور دی، پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و. بیا د وروستي نږدې شاوخوا شل کاله آریانځای نواب دی، موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړی ده. او بیا اوس خو مېلمستیا هم دي، هغوی در سره لاس راکوي. دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه. نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم. اوس نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه، چې دغه احساس انسان ځوروي. دغه احساس انسان د شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان ځوروي. دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېر علاقهمندي دلته مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ. نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي. نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په غې کې دغه ټول جریان همداسې ویره شوی، داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي. ولی ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر را باندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم، ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن دمږه یو متفاوت دي. په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده، فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده. ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده، ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعي ده د انسان راځي، او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډېر زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوي که نه؟ د مطالعه پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا د اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقۍ سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل، زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه. رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده، هغې رومانونه را ترجمه شوي دي. هغه مې زیاتر څه د بیچوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي. د ارواښات نصیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره زما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ورو دا لورکۍ مې ده پښتیانا عینو دا یې راته لولي بلر دور میرا تل بنی آرین زائی سے وقت پولی جاتا ہے الوڑی ہے او زب خپلن سناتا خولا بری لیک سر آشنا ہے ما پا متاسفانا لیک دی ما سر روحی و روانی لیا در تاکین کمپیوٹر او بازی مسائل شرکن که دی شو بودی مگنا بین آیان اسمش تون دن لری او بیادی نی خیگیز مسائل خولا کتاسی اشاره و کولا اغا هم سا دی اغوی نترای استفاده کبی مطالق خو دیر ضرور دی نهایی کتاب دی انسان دی جون اگه نهایی اگه دا دنی اگه دا نفیگه مشهور فرده وی کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خموش تا نگردد رو برو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است پیتلی ده او زید دیر میده دارم آورمه او تقیب اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانا وکره که دیشی چه رتووی از چه چنگ کینه ای داغه دی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوڑه وی تاسو دوی تاوایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه ای چنگ داغه پلان چه جوڑه وی در لطفن رتا تشریح که دا زکا وایمه چه که دیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بلکل بلکل شته دي مګر خو نابنایت تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د طفولیت د دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني دا مسایل اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوع د معلولیت ده د عقلي واسطبي دا مسایل نو تاسو ښې مسالې تجربه تکه څه اشاره وکوله ما اوس خو اریندی بوخته یو دولتي ساغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري سره کوي او په تېره بیا پښتانا عینو د ما یوه لورکۍ ده هغه درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وتته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې وځنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې بایزید روښان درې سمیسټر ووایي نرسنګ آتا هم آقا اوست دنده دادی دی نو آقا آتا پروگرام جوده بی اوست ما فرهنگی هم کار داو آریانده دی امدتن نو دست پروگرام که اوست اول خواهی داده ما در شروع آقا هم داده کاتب یا لیکوال هم داره تلیکیه مثلا کمپوزه بی او یا پا کتابچه که پا اتدائی شکر تلیفون که لیکی آقا اوست که داستان نپنو بستر الوانو یادن مثلا ناولون راخلو مختلف دورون که ناول مثلا دکتر سیب محیب لازغام نو دیر شده دیده تا وسم ده پخوانه مگل رو یو بلا لرکی من ده هماسا اغم لسم سن منتظره ده اغم را تلوانی دلند قصه و لند قصوص تان دلند قصوص سره هم دیر میده لرم بدسی آمه و اغم ده وی تعریف کسای وکرشی و وی پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دقا تنزیه شروع می ویلی دی در دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وسمی او بلا مجموع پینزخ خوخ پریش رو بیدی مخ که نشاف شو بیوی او یو بلا بلبل که دوا با ویدش را دی دری شروع می ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدر که می زیادتر و سر مصروف بیوی نور داده باتا اغا نه استفاده که مثلا نراتاری کار روی پا فلاش که و پا داغه که پی آده اقل ده کسیت پا سیستم که آورا ما ای کتن ده ماشن نوایی و ده کمزوری شو بیده او ولی ده غیر ده آغی که ده شید مناسب وقت که انشالله و سا اقدام مکو ده مالی جیل پاره نو آغا کی گیزه و سلشون ده خوب راضیه ما یا حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات تاقل سی آده اقل پا هیواز که جگره وست نشتا دا یو خوشبختی ده موږ یو نسل دوه نسل درې نسل مختلف جنگونه و مختلف عوامل و لغه سیاسي اصلا به تیری کو خود جنگ به جنگ په لغه باندې دا که اوس په غزه کې موږ تاسو فائدې هم یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګري ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي د نن ما په کوم راډیو کې واردل کیږي یوریزون دغه کاته د خیاله کی اروپאי اته د اسرائیل خاطر باندې په خاطر ست او نه وای په اسلام باندې کوو یو دغه کړه د بشر د جنایت کړه ده ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړه دا یو تاخره ده یو انساني امبستګی ده دا مثال متریر جالب دی فکر کوم چې انسانان د وی کورنۍ غړي دي bale bale مهرباني
مننه بریال صاحب ک تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په سر سرګو پښتانه به له سرځان در معرفي فکر که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د مادې وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پختیانا جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایم لومړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلی درگل صاحب او دی خصادی رادیو طولو درنو اوریدون کتا مینه او درنوی
سپختینا
اینو یم د باقی بریال لور او همدارنګه دی غوی فرهنګي همکارا او
مننه
سما د نو سپستاس د خپل والد صاحب یو شیر وړاندې کوم
او میرا بنیو
انوان دی دریم خط مننه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړو ول دنیا نه د احساس او عاطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونه لاندې چې یو څو شی به د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې یې لیکلی زه یم پټ له نظرونو آه افسوشه او یا کاله له بینومه بې نښانه آه افسوسه او یا کاله لا بینومه بې نښانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندیرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پختیانا جانې کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونې میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي، په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي، له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم، ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم، تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې، ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولای شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي، تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسې دنیا ته په بل سترګه وګوري، د ژوند ستونزو ته، د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي، معلولیت کې شته دي. ته باور وسه چې دا درېمه نړۍ کې دا اوس یعنی هر کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي هماغه یو دری باید وای در شاده هم آمار دویدن هنرش چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان به دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده بی، تیار بی د هر ډول حوادثو مندلو ته، زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد یو طرف نه معلولیت لرو، له بل طرف نه کورنۍ لرو، له بل طرف نه اولاد لرو، بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخ ته وړای سو. دا د ژوند بیړۍ هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې دا ساوردونه ولري. لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، زموږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یا وجزوه و دی حقوق بشر یا ملی ترمینولوژی دی معلولیت تاکل بنده دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی دی، معلول کرامت انسانی طریقې ارتقا ته او دغه نړیوال کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغه څه یو شی ده چې د معلولیت محور ټولنو ارتقا او پیشرفت ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق وګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استمخ ته ولاړ شبه او د تاسو نه مننه ماته مغه راکړه په حقیقت کې روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شبه او لا د ژوند دغه کمپیټې چې دا په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده. انسان تر من هاي زي انسان متاثر كيجي وفي هر حال مقاومت او
فكر ضروري بريال سب دلته بدا پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وای معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی که نه یعنی یو عیب یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی ناتواني نه ده چې ته هیڅ نشي کولی یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته یعنی لومړیتوب ورکول کیږي په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي نو خلک ورته احترام کوي ځای ورته خوشي کوي هیڅ څوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي حتی ورته یادوي نه دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست په دې برخه کې مو کار کړی مدني فعال وی دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله او دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې ښایسته معلومات پکې و اول خبره خو دغه داسې دي مګر د ټولنې یا په مجموع کې د دې وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط هغه کوم عیني ذهني حالات دي د خلکو کلتور دغه سنتي عقاید او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي هلته خو انسان پرمختللی ده هلته متمدن ده مهذب ده هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده او دغه هغه څه کوم ده دغه درناوی د ډیر ضرور ده د ډیر ضرور ده یو بل سره مینه ورکول یو بل ته لاس ورکول یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول یا بل فرض خپل حتی له روح امکانات سره شریکول نو دا ډیر ضرور ده موږ په دې کتابونو کې مخکې ما یاد کړل دا مشترک امریکایي دي نور دوستانو سره ته شهدا او والینو شهر د وزارت هغه وخت نه مسؤلینو سره یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له شمیرغړو سره نو هغه کې دغه مسائل ټول ته اشاره شوې ده یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول نه توهین نه تحقیر خدای مکړه او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو ویلي همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده معلولیت یو عامل په نتیجه کې مینځ ته راغلی وي نو هغه د معلولیت او دا ناتواني په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي ژر د اول پور نه اول پور د څلورم پور نه اول پور ته رسیږي مګر رسیږو لږ په ځند لږ د همسا په مرسته یا لږ د یو چا په مرسته یا لږ څه په تدریج باندې ولې هغه کار کولی شو بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي ممکن موږ یې وکړی شو مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې نو زما هیله همدغه شی
ده چې اول سوال دا دی بریال صاحب سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاده کړه دا به څنګه کوي څوک به کوي دا
اصلي ستونزه همدغه ده مثلا هغه مشکل همدغه ده د موږ غوندې ټولنو کې وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول په حساب باردوش د جامعې ده معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي هېڅ کار نشي کولی په دې باور اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو مثالونه ورته وړاندې کړو ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنې څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنې څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دي کورنۍ ده محیط ده محول ته بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده نو دغه دوه هغه دي ده اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکی انسان ته مینه ورکړي درناوی ورته وکړي او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي د آموزش د زده کړو د مسکن د کاریابۍ د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې د ټول مسائل روښانه شوی دي. نو په هغه کې د ټول مسائل ته اشاره شوې ده، د ټول مسائل او دا معلول په ټول نه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي، تکا صاحب په ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوس هم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د ما او خیره دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو لاس یې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې هم دا اوس فعلاً دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دې موږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دېرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هرته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه چې اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو، څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغبه شي. امیدواره یو
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکی اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اورېدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي، دکاس د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې
تللی
شاهین،
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست.
شعر له خود ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولای ده، فکر کوم 18 کال کې مې نمبر کې خپور شوی ده، وای زمین لی و نیشوم شهت اسپل نیشوم پیاد د زبانو که یو غگ همیشه نیشوم یو سو شوم یو سا شوم لجره سر هم را شوم برخنا سر ملگره د تالنده آوا شوم بهر شوم لطیارون د جون لکگلیچون ساحل تا ورنگده شوم لخوزند سپونه ژوندون مې زوږه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د حوادثو د میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مسو د ژوند په پسرلو کې په مسو ولولو کې له ځانه بیګانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرشته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تم کې پلوشه وړم را وړم د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېبار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم ده حالات و لکردار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزما من یاغی ده ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما چرت ده بیننگو پدرشل که توی نکره دا وخ که پختنیش پر لیمو ورم راورم
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایه ماته د هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنې دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو دا شعر خو واقعیل که ستاسو ویلی یو الهام ده یو حالت ده په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې لخوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځای نواب راته لیکي د پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړې دي دوباره یې راته لولي زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه هرڅه هېروم زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریلیک باندې مې هم یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په هماغه طریقه باندې کار
کوي. شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته.
بله بله
ښه. ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي؟
نواب درسلی معلولیت په ارتباط یو دوه څلوري دی وایه
راځئ مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ.
لطف لطف لطف
قدرمن د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې څلوريزي د سپوږمۍ په کوی کې له شری ټولګي څخه
ډېره زیاته مننه
او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکی پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم سلامات سي شعر د 10 سلوري د د د ډول ده وای ک زما په برخه شوی معلولیت دی ته زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده زواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادی عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي ظاهر بنا په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب دا خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني وکړي
پسترګو پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلولیت لرونکي خور د پاره ویل شوی ده وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمنه ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوځیږي او ځلیږي نومیالی ده او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلې یو تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې
مننه تکاسب سیاسي فعالیت خو کوته وایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګیس نه وم زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم
موږ ستاسو خبرې وانه ورېدې بریال صاحب بریال صاحب موږ ستاسو خبرې وانه ورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله مهرباني
زه به بیا وغږېږم سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که زه ورته وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو ولې ملي دید لرمه ملي مبارز یم د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیراو یم دا اوس هم یم په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم نو ما اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیستی ده د ارواښاد اجمل خټک بابا نو دا جدا مسله او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده او پارلمان خو نو درسته خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه ته یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وی د کوچیانو د معلولینو او د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري د جمهور رئیس کرزي زه پیژندلم د زلمی هیواد ما صاحب دوی مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله ډاکټر فاروق وردک ته بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه بیا نو طبیعه دی موږ وخت پوره شو هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون ولغې سره موږ غاړه په وزارت د قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان عموما نه شو په 2012 کې به فکر کوم د افغانستان او دولت ته عضویت حاصل کړ. د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د مالیات لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وو، د کار په قانون کې د مالیات لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ څه هم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دي و ګوند یا دې و جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکوي. آزاد خیال انسان ملی ملیګرا روښانفکر مهذب متمدن دغه د ما د ژوند تر وروستۍ سلګې پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغه سی یو مقصد دی تاسو؟
بالکل بالکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه، خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریار وه او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده، نو موږ خپل نه دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي، افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بریالیتۍ لپاره کار وکړي، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره، دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یو د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. نه باید ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پی کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي او احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خدای موږ تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې مستقر دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي چې ښکلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریب، یا د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي، د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. پس تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه، یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. کېدای شي انسان برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساته روان دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.